په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې پښتو خبرونه کې موزه فریبا ظاهر قربانه يم. په دغه یو ساعت کې به د افغانستان اړوند بیلابیل راپورونه واوري چې د سر موضوع مو د افغانستان د مشرانو جرګې د هغو څرګندونو په اړه دي چې په دغه وخت کې د موقتي حکومت جوړېدو اوازې په کلکه رد کړې. دا به هم واوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل 2 پخواني ښاروالان احضار کړي دي. تفصیل وروسته راځي. د معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په کویت کې نن محکمې 8 تنه په اعدام محکوم کړل. هنګری د سربیا لور ته د کډوالو پر مخ سرحد وتړه او د روسیې ولسمشر وایي دا ناممکنه ده چې داعش ته د سوریې له حکومت سره له همکاري پرته ماتې ورکړي. دا او نور خبرونه هم سته، خو لومړی به له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان مهم خبرونه واورو.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د هیواد نامتو ژورنالیست جان اقال کوزی نن په حق ورسید. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل 2 مخکني ښاروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امان د سړون لپاره د څارنوالۍ ته ورغوښتي دي. او د هلمند مسلین وایي چې د کجکي ولسوالۍ 2 امنیتي پوستې او یو ماموریت د وسلوال طالبانو لاسته ورغلی دي. د خبرونو تفصیل. د هیواد نامتو ژورنالیست جنقال کوزی نن په حق ورسید. جنقال کوزی له تیرو سه باندې ډیر لوسو کلونو راهیسې په ازادي راډیو او له هغه مخکې 4 کاله د هیواد په ملي راډیو ټلویزیون کې د فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار کړی دی.
د فرخوندې له قتل وروسته او د محاکمې په جریان کې اعتراض کوونکو په لارو کوڅو کې لاریونونه وکړل او په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او خشونت پر ضد خپل غږ اوچت کړ. د فرخوندې د قتل په اړه د سې شمې د ورځې د علني محاکمې جریان په ژوندۍ بڼه د تلویزیون لارې خپور شو او دا ځکه چې دا مسله د خلکو لپاره ډیره مهمه ده.
جنقال کوزی په 1948 کال کې د ننګرهار ولایت په رودات ولسوالۍ کې وزېږېد. له لومړنیو او لوړو زده کړو وروسته د کابل پوهنتون له انجینرۍ پوهنځي څخه فارغ سو، خو له ژورنالیزم سره د مینې له کبله په همدې مسله کې تر پایه پاتې سو. الکوزی په 1981 کال کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان په څانګه کې په کار پیل وکړ او تر پایه په همدې راډیو کې په کار بوختو. له نن نږدې یوه میاشت مخکې جنقا الکوزی د سرطان د ناروغۍ له کبله په پراګ کې په یوه روغتون کې بستر سو او نن د وژې په څلورویشته مې د اوتریش په ورختون کې ساور کړه. روح دې شاد وي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل 2 مخکني ښاروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امان د سیړون لپاره دغه ادارې ته ورغوښتل سوي دي. د لوی څارنوالي ویان بصیر رازی نن په کابل کې خبر اعلان کړل چې د کابل ښاروالي دغه 2 پخواني چارواکي د ځینو اسنادو له مخه استجواب سوي دي. دوی وایي ښاغلی نواندیش څارنوالۍ ته حاضر سوی او هیله وشوده چې ښاغلی امان هم ورسي.
بعضی مواردی که در وقت تصدی آقای نواندیش
دی وای هغه ځینې مواردی چې د شاغلی نواندیش او روح الله امان په وخت کې رمستسی وو در دې اجازه کوي چې دوی د دې ادارې پراس کې وو او د هغوی څخه باید استجواب وسی. د حمید کرزی نړیوال هوایی میدان امنیتی چارواکو د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې د دوغو 2 پخوانی چارواکو د ممنول خروج یو مکتوب دوی ته ورسېدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې ښاغلی نواندیش په تیرو کلونو کې چې کله د کابل ښاروالو د اداري فساد په تور تورن سوی و، خو هغه تل دا ډول تورونه رد کړي وو. او د هلمند مسلم وایي چې د کجکي ولسوالۍ 2 امنیتي پوستې او د پولیسو یو ماموریت د وسلوال طالبانو لاسته ورغلی دی. د دغه ولسوالۍ د ټولنیز شورا یو غړي د نن شو د بشارت ازادي راډیو ټول چې تیره شپه طالبانو د سختو ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د کجکي ولسوالۍ د بازار په سیمه کې 2 امنیتي پوستې او یو ماموریت د پولیسو له کنټرول ووت. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
ایران په منځني ختیځ کې د روان کړکېش د هواري لپاره د چین د مرستې غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې کله بندیزونه ترې لرې شي په دې اړه به یو غونډه هم راوغواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا خبره نن په پکن کې له خپل چینایي سیال وانګي سره د خبرو پر مهال وکړه. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ په جولای کې موافقه وشوه چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه راکموي او په ځواب کې به یې نړیوال پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلي بندیزونه لرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی وویل چې چین له ایران سره د اټومي تړون د تطبیق لپاره پر خپلو ژمنو ولاړ دی. چین د ایران د تیلو ستر پیرودونکی هیواد دی. په کووید کې به محکمې وطن په اعدام محکوم کړل. دغه کسان د جون په میاشت کې د شیعه او پویو جماعت کې د ځان وژون کې بریث په پلان مجرم پیژندل شوی دی. د کووید دولتي اژانس وایي چې جنایي محکمې هم داراس اته تنه مشکوک کسان له 2 تر 15 کلونو زندانی کړی دي. محکمې 14 تنه هم بری کړی دي. هنګری د سربیا لور ته د کډوالو پر مخ سرحد تړلی دی. له دغې لارې سوریایان، افغانان او د نورې نړۍ پناه غوښتونکي اوړي او لویدیځې اروپا ته ځانونه رسوي. دغه سرحد نن وروسته تر هغه وتړل شو چې چارواکو راپور ورکړ چې 9,300 تنه په تیرو څو ورځو کې هنګری ته اوښتي دي او دا تر بل هر وخت ډیر کسان دي. د هنګری سر ریاسم ویکتور اوربان د هنګری دوهم تلویزیونی چینل ته تیره ورځ وویل
په
هنګری کې د ثبت کولو ځانګړی دفتر یا د کډوالو د ویش ځانګړي مرکزونه نشته. د هنګری پولیس وایي چې نه سوریایان او افغانان هغه وخت نن ونیول شول چې هڅه یې کوله له نویو اصولو سرغړونه وکړي او پر سرحد واوړي. له نویو اصولو سره سم دا سرغړونه جرم ګڼل کیږي او تیری کوونکی یا زندانی کیږي او یا هم له هنګری ایستل کیږي. په ورته وخت کې د ترکیې سرحدي ساتونکو نن راپور ورکړ چې لږ تر لږه 14 کډوال چې څلورې ماشومان دي هغه وخت غرق شول چې هڅه یې کوله چې د یونان لور ته په اوبو کې واوړي. د دې بیړۍ د ژغورلو پر مهال 200 کډوال ژوندي پاتې شول. تیره ورځ بیا اروپایي ټولنه پاتې اخله څو د یو لکه او شل سره کډوالو لپاره یو موافقه ته ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې د اسلامي دولت ډلې ته د سوریې له حکومت سره له همکارۍ پرته ماتې ورکړو. ولادیمیر پوتین نن په ماسکو کې دا هم وویل چې ماسکو د ولسمشر بشار الاسد له حکومت سره پوځي مرسته کړې ده او دا مرسته به دوام وکړي. پوتین هغه ادعا رد کړې چې له بشار الاسد څخه د ماسکو ملاتړ خلک مجبوره کړي دي چې مهاجر شي. پوتین وویل که چیرته روسیې د بشار الاسد د رژیم حمایت نه وای کړی نو نن به اروپا ته د سوریې د کډوالو شمیر تر دې هم زیات و. د کرملین بیان دیمیتری پیسکوف وویل د ماسکو او واشنگتن ترمنځ د سوریې د شخړو د هواري لپاره خبري ګټه نه کوي. پیسکوف دا خبره نن هغه وخت وکړه چې له ده څخه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د سوریې په اړه د احتمالي خبرو پوښتنه وشوه. د روسیې د حکومت ویان دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې راپورونه وایي چې په سوریې کې د روسیې پوځي حضور په پراخېدو دی. امریکایي پوځیانو تیره ورځ وویل چې په روسیې کې روسانو د سوریې په لازقي ښار کې هڅې پیل کړې دي او په دې ډول ماسکو غواړي چې هلته د هوایي عملیاتو یو مرکز جوړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویان جیف داویس وویل چې د سوریې په دغې ساحلي سیمې کې ورو ورو خلک او وسایط زیات شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دوستانو مخکې تر دې چې د نورو خبرونو په معرفي پیل وکړم دا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې د ارواشاد جنقه الکوزي په اړه چې نن یې له دې دنیا سترګې پټې کړې د هغه د کاري ژوند او یاد په اړه د هغه له یو پخوانی همکار سره مرکه لرو چې اورېدو ته تاسو را بولم.
الکوزي صاحب ډېر ښه استعداد لرونکی کې نه تاسو البته د نفاقي وړ استعداد لرودو کافي معلومات لرودل.
دغه مرکه د دې خبرونې په لړ کې اوریدلی سي خو خبرونه په دغه مطالبه پیلو. د افغانستان مشرانو جرګې نن هغه اوازې رد کړې چې ګواکې په دغه هېواد کې موقتي حکومت جوړیږي. د دې جرګې مشر وایي
د افغانستان نظام به مشکلات ولري، موږ به ملاحظې ته ولرو، د اصلاح لپاره به کوشش کوو، انتخاب به ولرو، کله به انتخاب ډېر شدیدي، کله نورمال او کله تقدیر. خو د موقت حکومت خیال خوب د هېچا سره نه منو، نشته او نه به د دې اراده د چا سره وي.
د هلمند ولایتي شورا استازي په کجکی ولسوالۍ کې د جګړو د ډېرې دوه خبره کوي او وایي چې پر وخت نور سرتیر او مهمات ورونه رسېږي دغه ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخامخ ده.
بل کار چې بغاری او چغاری ورته وسوي دي، څوک نه ورځي، کومک ته نه ورځي، مقصد شاید د هغو بر مهمات خلاصېږي.
د افغانستان لوی سرنوالي وایي د کابل دوه پخوانی ښاروالان د پښتنو لپاره ورغوښتي دي.
یک سلسله مواردی که از طرف شاروالی کابل از سالهای گذشته تحت بررسی اداره لوی سرنوالی قرار داشت ایجاب میکرد که به استحضاریت شاروالای حسبق کابل آقای یونس نوندیش و آقای رولا همان از طرف لوی سرنوالی افغانستان مکاتیب جلب ارسال شده بود.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د ښځینه محبوسینو لپاره نوې ودانۍ جوړه شوې ده. که وخت نور نړیوال مطالب هم لرو او په دوه منیمه کې دوه اونیز پروګرامونه ازادي او اوریدونکي او هم د انصاف په لټه کې خبرونه اوریدو ته چمتو دي. لازادي رادیو سره پاتې شئ. ورسو د خبرونی لمړنی مطلب ته لکه څنګه چې وړاندې مو ویل، د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د موقت حکومت جوړېدو اوازې په کلکه رد کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سیشن په ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅکله به د موقت حکومت جوړېدو پلوي ونه کړي. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو مسله هغه څه ده چې په اړه یې د مشرانو جرګې ځینو غړو هم د سیشن په ورځ په غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه. قسیم سولامل په دې اړه رپورټ چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د اوازو د خبرېدو په دوام مشران جرګې دا رد کړی چې ګڼې د داسې حکومت د جوړېدو اراده دې موجوده وي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه‌شنبې په ورځ په دې اړه د یو شمېر سناتورانو تر څرګندونو وروسته دا اوازې بې اساسه بللې او وی ویل چې هیڅکله به د داسې حکومت د جوړېدو پلوي ونه کړي.
د افغانستان نظام به مشکلات ولري، موږ به ملاحظې ته ولرو، د اصلاح لپاره به کوشش کوو، انتخاب به ولرو، کله به انتخاب ډیر شدیدی، کله نورمال او کله تقدیر. خو د موقت حکومت خیال او خوب د هیچا سره نه منو نشته او نه به د دې اراده د چا سره وي.
د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال وویل چې هیڅوک باید په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په فکر کې ونه اوسي. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې یو شمېر کسان فکر کوي د افغانستان دننه یا بهر ځینې پروګرامونه مطرح کیږي، خو دا مسله رد او زیاته کړه چې د خلکو د رای لاره د سیاسي بهیر د دوام نه پرته بل هیڅ د حل لاره نسته. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو کې د ځینو کړیو ترمنځ او دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کیږي. تر دې مخکې داسې راپورونه هم موجود و چې ګڼې پخوانی ولسمشر حامد کرزی غواړي یو موقت حکومت رامنځته کړي، خو په خپله کرزی دا خبره رد کړه او د ملي وحدت حکومت څخه یې خپل ملاتړ څرګند کړ. د موقت حکومت د رامنځته کېدو اوازو د مشران جرګې ځینې غړي هم اندېښمن کړي دي. یو له دغه سناتورانو څخه نثار حارس دی. د غورز کې په خوشنۍ سره په افغانستان کې د نن په ځنګړی توګه کابل کې په لویو او کوچنیو بحثونو کې اوریدل کېږي چې افغانستان د یو موقت حکومت خواته ځي. وضعیت په دغه هیواد کې سم نه دی او باید یو موقت حکومت جوړ شي. شغلی حارس ویل چې د موقت حکومت جوړېدل به افغانستان یو بیا د بحران خواته بوزي او هغه د افغانستان په زیان وباله. د چارو کارپوهان هم د روان حکومت پر دوام ټینګار کوي او وایي چې له دې وروسته د موقت حکومت جوړېدل به د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ غله ازادي رادیو ری کې چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي پر انټرنیټ هم د ازادي رادیو خبرونه واوري او مطالب مو ولولې دوستانو سره شریک کړي. پته مو ده azadiradio.com. وځوبلې امنیتي مسلې ته د کجکی د ټولنیزو شورا غړي وایي وسلوال غواړي تر مساقله ورسته کجکی ولسوالۍ ونیسي. د هلمند ولایتي شورا وکیلان وایي په سلګونو وسلوال راټول سوي او د کجکی پر امنیتي پوسټو شپه او ورځ بریتونه کوي. دا چې وسلوال ولې غواړي د کجکی د تنګي سیمه ونیسي په دې اړه نور حال د الیاس دایک په رپورت کې اورو.
د کجکی ولسوالۍ د ټولنیزو شورا غړي وایي په سلګونو وسلوال د تنګي پر سیمه چیرې چې د برښنا فابریکه او د اوبو ستر بند موقعیت لري راټول سوي دي او د تیرو دوو شپو راهیسې بېلې وقفې پر حکومتي سرتیرو بریدونه کوي. دوی وایي تېره شپه د پرله پسې ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د کجکی ولسوالۍ ته نږدې د بازار د سیمې دوې امنیتي پوستې او د پولیسو حوزه د وسلوالو په لاس ورغلې دي او امنیتي ځواکونو د تنګي سیمې ته په شا تګ کړی دی. د کجکی د ټولنیز شورا غړی حاجي محمد حق وایي جنګونو زور اخیستی دی که چیرې حکومت ژر تر ژر مرسته ونه رسوي ولسوالۍ سکوت کوي.
دلکار څو بغار یو چغار ورته وسوي دي، یو څوک نه ورځي، کومک ته نه ورځي. مقصد شاید د هغو هم بره مهمات خلاصېږي او پاتې دي سوله. نو دا خو ډېر په ضرورت کې دي چې شی نه ورسېږي. اوسه ما دي نشي چې کړې ده، په دغه سبب یې کړې ده چې مقصد نو اکمالات نه ورسېږي.
تېره شپه د کجکی تنګي ته نږدې د وسلوالو او حکومتي سرتیرو ترمنځ د سختې جګړې پر مهال دواړو غاړو ته درانه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د هلمند امنیه قوماندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه په رالېږل شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د تېرې شپې په جګړه کې دوه ویشت وسلوال وژل شوي او پنځه ویشت نور ټپیان دي. د دې دفتر مسؤول دوهم څارن شم محمود اشنا د دې ورته وویل اوس جګړه درېدلې او وضعیت عادي حالت راګرځېدلی دی. د ولایتي شورا وکیل مجید اخندزاده وایي په دې ورځو کې بریدونه ډېر شوي دي او د امنیتي ځواکونو د دوو ورځو هاخوا ټپیان لا هم روغتون ته نه دي انتقال شوي. هغه هم د بازار په سیمه کې د دوو پوستو او یو ماموریت د سقوط خبره تایید کړه.
ډېر مهم اوزه ده، ډېر مهم ځای دی. دا د کجکی د بند او د کجکی د ډینموګانو د خوندیتوب یو ځای و ده چې هغه د وسلوال مخالفینو لاسته وغلی دی. که چېرې حکومت ورته پاملرنه ونه کړي او کومک د پولیسو سره ونه کړي هغه اوزه بېرته ونه ساتي، بند او ډینموګانې هغه تر ډېر سخت تهدید لاندې راځي.
ویل کېږي وسلوال غواړي د مساکله ولسوالۍ تر سکوت وروسته پر کجکي ډېر زور واچوي او د تنګي سیمه هم په خپل ولکه کې راولي. مجید اخونزاده وویل تېره شپه وسلوالو ډېره مهمه اوزا نیولې ده، که چېرې د تزدمو سرتیرو او مهماتو مرسته ونه رسېږي ولسوالۍ سکوت کوي. هغه وویل هلته غځېدلې لار شپږ میاشتې کېږي چې بنده ده، خوراکي توکي نشته او خلک یې په یوه بشري ناورین کې ژوند کوي. خو د کجکي پر تنګي د وسلوالو د ډلهییزو بریدونو موخه څه ده؟ د کجکي د ټولنې شورا رئیس شهاب الدین وای
په طالبان مطلق غواړي چې دا په افریقا د مابین څخه یوسي او دا بند د مابین څخه یوسي. دا جنگونه اوس په دغه ډیر کوي سوي دي چې دوی د افریقا او بند ته دوی کوشش کوي. اولین دوی د کجکي ولسوالۍ ته، دوهم دوی د مرجې د ولسوالۍ پلان لري چې دوی د مرجې ولسوالۍ ونسي.
کجکي د لشکرګاه په شمال کې 115 کیلومتره لري، د سنگین ترڅنګ د کندهار د غورک ولسوالۍ سره پوله لري چې د ټول شمالي ولسوالۍ وسلوال په اسانۍ سره تګ را تګ کولای شي. د هلمند والي باندې عمر ځواک سره مو د خبرو هڅه وکړه، خو هغه د کجکي پاړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبان وایي کر سپه احمد رسنوي ته په یو استول سوي پیغام کې ولیدي چې د تیر شپې په جګړه کې شپانه سبغان سرتیر وژلي او ومې له وسلې ځان سره وړي، خو دولتي مسؤلین دغه خبره نه مني. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دوستانو د امنیتي مسلې خو ورڅو د فساد په اړه یو بل رپورټ ته د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د کابل دوه پخوانی ښاروالان د څېړنو لپاره ورغوښتې دي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې ښاروالانو کې محمد یونس نوندیش او روح الله امان شامل دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د حکومت دغه اقدام ستایي او د فساد پر وړاندې مبارزې لپاره ګټور بولي. تفصیل د اسد اللهالدین په رپورټ کې.
لدې وړاندې هم د کابل ښاروالۍ پر یو شمېر چارواکو د فساد تورونه پورې شوي، خو لوی څارنوالۍ وایي دا ځلې د کابل دوه پخواني ښاروالان یونس نوندیش او روح الله امان د څېړنو لپاره څارنوالۍ ته ورغوښتي دي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ښاغلی نوندیش څارنوالۍ ته حاضر شوی او هیله یې وښوده چې ډېر ژر روح الله امان هم د څارنوالۍ تحقیقاتو ته حاضر شي. که څه هم ښاغلي عزیزي واضح نه کړه چې د کومو تورونو له مخې دا پخواني ښاروالان جلب کړي، خو وی ویل چې د ښاروالۍ اړوند یو شمېر موارد د دوی تر تحقیقاتو لاندې وو او د دې ایجاب کوي چې دا ښاروالان څارنوالۍ ته حاضر شي.
یک سلسله موارد کې از طرف ښاروالۍ کابل از سالهای گذشته
د ښاروالۍ یو شمېر پخوانی مسائل د څارنوالۍ تر تحقیقاتو لاندې و. د ایجاب کوي چې دوه پخوانی ښاروالان یونس نوندیش او روح الله امان څارنوالۍ ته احضار سي. موږ دوی ته د جلب مکتوبونه ولېږل. پرون ښاغلی نوندیش څارنوالۍ ته حاضر سو او اوس ورڅخه څېړنې پیل سوي او هیله ده چې ښاغلی امان هم څارنوالۍ ته حاضر سي.
له دې وړاندې په یو شمېر نتایج چو راپورنه کې ویل شوی چې دغه دوه ښاروالان د دې لپاره څارنوالۍ ته غوښتل شوی چې د خپل کار پر مهال ځینې بلاکونه په خپل سر پلورلې دي. له دې یو ورځ وړاندې د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر یوې معتبرې سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې پخوانیو ښاروالانو د ممنوع الخروجۍ مکتوب هم ورسېدلی دی. د کابل پخوانی ښاروال یونس نوندیش له څو کلونو دندې وروسته په دې ورسو کې استعفا وکړه او دا مهال د کابل ښاروالۍ چارې د سرپرست لخوا پر مخ وړل کیږي. روح الله امان بیا له ښاغلي نوندیش مخکې د څه مودې لپاره د ښاروالۍ ریاست پر غاړه درلود. د ولسي جرګې دوی مرسیال نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې څارنوالۍ ته د دوو پخوانیو ښاروالانو احضارېدل ګټور وبلل او وی ویل چې دا بل فساد سره د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي.
د دولت همیشه د فساد د مخریوی په خاطر باندې د موږ هغه دوه هیوادونو سره تعهدات کړي دي. پر هغه بنا باندې توقع دا ده چې یوازې دا دوه نفر نه، باید دوی ته جزا هم ورکړل شي. همدا رقم ته ډېر مجرمین موږ له روسیې په فساد کې ښکیل دي، خو تر اوسه پورې بدبختانه هغه رقم ته آزاد او هغه امتیازاتو سره ګرځي را ګرځي. دا یو ښه اقدام ده.
د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې د هڅو په پیل کې د کابل بانک دوسیه بیا پرانسته چې تر اوسه هم نه ده بشپړه شوې. خو د ملي وحدت حکومت پر چارواکو یو انتقاد دا دی چې د فساد موضوعات راپورته کوي خو په لازمه توګه یې نه تعقیبوي. دوی د بیلګې په توګه د 50 پخوانیو وزیرانو یادونه کوي چې لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان او لدندې په ناوړه استفادې تورن کړل، خو تر اوسه یې موضوع بې برخلیکه پاتې ده.
آزادي رادیو. دوستان زمو ژغ لازادي راډيو خاوري ورزو د کندهار د محبوسینو په اړه رپورت. په کندهار مرکزی محبس کې د شزینه زندانیانو لپاره یو نوی ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. چارواکي وایي چې تر دې مخکې د شزینه زندانیانو ځای کم و، خو د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د ځای د تنګوالي ستونزه حل سي. محمد صادق رښتنی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د کندهار په مرکزی محبس کې دا مهال 900 نارینه او ښځینه زندانیان د بند شپې ورځې تیروي. له دوی څخه اکثره د ځای د تنګوالي شکایت کوي او وایي چې زندان ډیر پخوانی او د ډیرو بندیانو لپاره ظرفیت او اسانتیاوې نه لري. د زندان مسؤول هم د ځای د تنګوالي خبره تاییدوي او وایي چې دغه محبس د 1600 تنو بندیانو ظرفیت لري، خو دا مهال پکښې تر 900 پورې بندیان اوسېږي. د ستونزې د حل لپاره د کندهار امنیتي چارواکو په محبس کې یو مخکنی جوړه سوې ودانۍ بیا ترمیم کړه او د ښځینه بندیانو لپاره ځانګړې کړه. د کندهار د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر جنرال رحمت الله اطرافي د ښځینه بندیانو د شمیر په اړه معلومات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې یاده ودانۍ د 1600 ښځینه بندیانو ظرفیت لري او په ښه عصري ډول ترمیم سوې. نوموړي دغه راز وویل چې د ښځینه بندیانو مخکنۍ ودانۍ به جنایي زندانیانو ته وسپاري چې ورسره به د ځای د تنګوالي ستونزه هم تر یوه حده هواره سي.
مرکزی زندان کې تاسو وینئ چې د شوزو یا زموږ هغه خوندې چې کم جرم واقع شوی وي دغه په سلسله کې لته راغلي وي، د دې لپاره یو ډیر ښه مناسب ځای چې اسلامي ایجاب سره برابر او پرته د جنه ښوونه او روزنه بیم کیږي او هر څه په منځ امنیتی سیستم یې مدي نظر نیول شوی دي. تقریبا په حدود د 30 نفرو کې منظم مناسب د اصول او د قانون په مطابق یو ځای ورته جوړ شوی دی.
د امنیت تعمیر وایي چې د نارینه بندیانو لپاره هم دا ډول ودانوي ته اړتیا ده او په جوړېدو سره به د بندیانو د ځای ستونزه حل سي.
مخکې د دې نه دی چې هغه ځای د کندهار ما بس تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا گنجایش په اصولو کې شپږ سو نفر لري، ډیر کم تنګ خلک ډیر په تکلیف وو. نو د پیله لپاره هغه ځای مزمج وړونو جنایي بندیان ته ورخوش شو. تقریبا چارته 300-350 نفر کېدای شي ځای سي. هغه مشکل مشکلاتونه چې مخکې په زندان کې وو د مشکلاتو په خاطر د چې دی نسل زیاتل یا به کم مرض اخته کېدی د ناروغي په خاطر هغه مشکلات ان شاء الله تر حدود پورې حل شي.
د کندهار پر ماباس سوزله وسلوالو حمله کړي چې د دغه زندان سلګونه بندیانو ته د تشتیدو زمينه برابر شوه.
طبي پیخي پر مختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمه پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي. د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وګړي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماقام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مواردی چې د ماښام د 2 د سهار تر 2 بجو پر خبرونه لري. خو دم غړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر خبرونه لري. دغه خبرونه پر منځنۍ صفه 12.9 او د FM پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ردلای شي. دغه رس ک د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري او مطلب مو ولولې پته مو د ازادي رادیو .com. مخکې تر دې چې نور نړیوالو مطالبو ته ورسو لکه چې وړاندې مې ژمنه وکړه، زموږ د یو تکړه ژورنالیست او پیاوړي شخصیت ارواشاد جنقال کوزی په اړه یو مرکه درسره خبرو. د هیواد نامتو ژورنالیست جنقال کوزی نن په حق ورسید. جنقال کوزی په 1991 کال کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د افغانستان په څنګه کې په کار پیل وکړ او تر پای په همدې راډیو کې په کار بوخت و. الکوزی تر دې وړاندې 2 کاله د هیواد په ملي راډیو او تلویزیون کې د یو فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار وکړ. احمد تکل د ملي راډیو تلویزیون د نتاقانو د څنګ له مشر همراز ننګرهاري سره چې له مرحوم الکوزی سره همکار پاته سوی دی مرکه کړې ده. شغلی ننګرهاري په پیل کې په ملي راډیو تلویزیون کې د مرحوم الکوزی د کاري ژوند پر بیلابیل اړخونو رڼا واچوله. اورېدو ته تاسو بولم.
الکوزی صاحب خو زما د ډیرو کلونو همکارو، واقعا ډیر بااستعداد او د ښه غږ لرونکی نتاق، یعنی د دې استعداد چې په ډېر کم وخت کې رشد وکړ په راډیو افغانستان کې قابل د قدر و. د مسؤلینو د ټولو توجه ځانته وګرځوله. د بیا کم وخت کې دی د نطاق لوړ معراج ته ورسېد. دی زمونږ د خبرونو ډېر ښه نطاق و، د محفلونو ډېر ښه نمسر و. ډېره موده په راډیو افغانستان کې او د راډیو ټلویزیون په پروګرامونو کې په بېلابېلو برخو کې البته د ونډه اخیستله.
تر ټولو زیات قدرت او توان تاسو څو برخې یاد کړئ چې په ټولو برخو کې تاسو ویل چې د خاص تسلط درلود، په کومو برخو کې زیات د تسلط ستاسو لپاره محسوس و؟
په هغه وخت کې به ما ډېر زیاتره چون زه د نطاقانو د ادارې مسؤول وم، البته د نطاقې په وخت کې ما به د زیاتره رسمي محافلو غونډو ته لیږلو ډېره خانمتري کوله، او سره د دې ټلویزیون او رادیو ډېر خویان هم چې خبرونه به یې په ډېر ښه معیار سره دا کول. د ده دغه دوه صفته واقعا قدر وړ دي.
د لوستو د سواد له نظره د الکوزي توان تاسو څنګه ارزاوه او د ده په برخه کې ستاسو نظر په څه ډول دی؟
الکوزي صاحب، ما مخکې یادونه وکړه چې د ډېر ښه استعداد لرونکی نطاق استعداد لرلو او البته د نطاقي وړ استعداد لرودو کافی معلومات لرودل، او د به موږ چې هر پروګرام ته ور وړاندې کولو ډېر ښه ځلې دپاره پروګرام کې موافق به دا پروګرام په ادا کولو کې دی کامیاب راوتلو ورنه د دې استعداد د نساقۍ واقعا قابل د قدر.
مرحوم الکوزی د راډیو افغانستان او وروسته بیا د ملي راډیو ټلویزیون له ډیرو پخوانیو نطاقانو څخه و. د ده د زده کړې او بیا د یو ښه نطاق په توګه د ده د کار چې دی له کومو پړاوونو تیر شو؟
په هغه وخت کې چې دی د انجینرۍ د پوهنځي محصل و، راډیو افغانستان ته یې لاره پیدا کړه، راغی او دلته یې امتحان یې ورکړ او ومنل شو. په هغه تدریجي معیار سره د ورو ورو د نطاقۍ البته لوړ مقام ته ورسېده. د ده څنګ کې چې دی ښه استعداد لرونکی و، ډېر ښه غږ یې هم لرلو او غږ یې تصویر یې دواړه ډېر ښه و. موږ به چې دی تلویزیون پروګرام ته لیږلو هم دغه نه به ډېر موافق و او د لیدونکو رضایت یې حاصلولو. همدغه راز په راډیو کې به چې دی کوم پروګرام لوستلو هم د اورېدونکو رضایت یې حاصلولو.
لمرحوم الکوزی نه ستاسو په ذهن کې کومه خاطره د همکارۍ د وختو شته؟
اول نه ډېر زیات خاطرې لرم. الکوزی صاحب د منې دي دوستانو ډېر با پاسته سره و، البته د ټولو نه تاقانو حرمت ساتلو ځانګړي توګه ما سره د ډېرې نږدې اړیکې وي. حتی چې د بهر کې هم ما ته به یې وخت نه وخت ټېلیفون کولو زما احوال یې اخیستو، کله به چې افغانستان ته راغی هم زما کور ته به راته زما پوښتنه به یې کوله. زه د ده کورنۍ ته او البته د ده دوستانو ته ټولو ته د تسلیت عرض کوم. د دې خولې وبخي د ده نوم به د تل لپاره ژوندی وي او موږ یې همیشه په نیکوی سره یادو. او زما ټول همکاران دلته زما سره البته د راډیو ټلویزیون نه طاقان ناست دي، دوی ټول ورته د مغفرت دعا کوي.
د ملي رادیو تلویزیون د نطاقانو د څنګ مشر همراز ننګرهاری وی چې د ارواشت جنقه الکوزی د کاري ژوند په اړه خبرې کولې. جنقه الکوزی له تیرو زماني ډیر لس کلونو راځي په ازادي رادیو او لاغه مخ کې څو کاله د هیواد په ملي رادیو تلویزیون کې د یو فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار کړی دی. له نن څخه نږدې یو میاشت مخکې جنقه الکوزی د سرطان ناروغۍ له کبله د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په یو روغتون کې بستر شو، او نن چې د اسمبلی نیمه شپه 4:00 منټه د په حق ورسید روح دې شاد وي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمرځ یو نړیوال مطلب ته په داس حال کې چې په یمن کې جنگ زور اخیستې د متحده عربی اماراتو او د سعودي عربستان په مشرۍ تلافي نور ځواکونه چې د شیعه حوثی یاغیانو سره جنگیږي د پلازمینې سنا لور ته مخه کړې ده. دغه ځواکونه یو ستراتیژیک شار نیولې دی. سلطان محمد سرور نور تفصیل کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هیله مندي چې حوثي یاغیان به له صنعا لري او د یمن مشروع حکومت به بیرته په پلازمینه واکمن کړي. د عربي متحدو اماراتو یو افسر ډګر جنرال علي سیف الکعبي په یمن کې د اماراتي ځواکونو په اړه کې خبريالانو ته وویل چې ائتلافي ځواکونه د یمن د اشغال لپاره نه دی راغلي. عربي متحد امارات د څو عربي هیوادونو په ائتلاف کې چې مشري سعودي عربستان کوي شامل دي. دغه ائتلافي ځواکونه هلې ځلې کوي چې حوثي شیعه یاغیان چې تیر کال یې پلازمینه سنا او وروسته د هیواد د شمال اکثر سیمې ونیولې په څټ کړي. ائتلافي ځواکونو شپږ میاشتې پخوا په یمن کې خپل هوایي بریدونه پیل کړل. ائتلافي ځواکونه د حوثي یاغیانو او د یمن د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح د پلوي قواوو په وړاندې د اوسني تبعیدي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د ځواکونو ملاتړ کوي. یو شمېر قبایلي ملیشې او سونی ځواکونه هم د جمهور رئیس هادي ملاتړ دي. د یمن په جنگ کې د خلیج د عربي هیوادونو مداخله کېدای شي د جګړې توازن بدل کړي. د منصور هادي پلوي ځواکونو په وروستیو جګړو کې حوثیان د جنوب د څو مهمو ښارونو څخه لری کړي دي. د یمن په جنگ کې تر اوسه شاوخوا 4000 کسان وژل شوي او د عربي نړۍ دغه بې وزله هیواد له بشري بحران سره مخامخ شوی دی.
او سم په کابل کې دوی بجې او دیش دقیقې سوی احمد شیبر په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو د لنډې سره.
د افغانستان نامتو ژورنالیست جانق علي کوزی نن په حق ورسید. جانق علي کوزی له تیرو څه باندې 1300 کلونو راهیسې په ازادي راډیو کې او له هغه مخکې 2 کاله د هیواد په ملي راډیو او تلویزیون کې د یو فعال مسلکي ژورنالیست په توګه کار کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل دوه مخکنی ښاروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امان د اداري فساد له امله د تحقیقاتو لپاره دغه ادارې ته ور وغوښتل شول. ایران په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ د هواري لپاره د چین د مرستې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خبره نن په پکینګ کې له خپل چینایي سیال سره د خبرو پر مهال وکړه. په کووید کې به محکمې نن 9 تنه په اعدام محکوم کړل. دغه کسان د جون په میاشت کې د شیعه او پلیو جماعت کې د ځان وژونکي برید په پلان مجرم پیژندل شوی دی. هنګری د سربیا لور ته د کډوالو پر مخ نن سرحد وتاړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ناممکنه ده چې د اسلامي دولت ډلې ته د سوریې له حکومت سره له همکارۍ پرته ماتې ورکړو.
د خبرونو لنډیز موارده مخکې تر دې چې ونیس پروګرامونه د ازادۍ او اوریدونکو او د انصاف په لټه کې خبرونه واورو. اقتصادي خبرونه لس سباونکو کار څخه واورو.
د سلام پوره کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې د بهرنیو وارداتو د زیاتېدو لپاره هڅې زیات کړي دي. د وزارت ویان مسافر خوندي ازادي رادیو ته ویل چې په دې ترڅ کې هڅه کوي چې له ترکیه، ګرجستان، آذربایجان او اروپا سره خپل سوداګري زیات کړي. نو مړي وایي چې له دغو هیوادونو سره د سوداګرۍ د پراختیا په اړه کوچنی تخنیکی کمیټه هم جوړ شوې چې په دې برخه کې لمړني کارونه ترسره کړي دي. د شغل خوندي په وینا له بهرنیو وارداتو سربیره دولت هڅه کوي چې کورني تولیدات هم پیاوړي کړي. په شمال زون کې د کرنی وزارت مسولین وایي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې زر تنه باغداران د کشمش وچولو په برخه کې روزل دي. په شمال زون کې د باغداري او مالداري د پروګرام مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دې ترڅنګ د دغو ولایتونو بزګران ته نونس پرمختللي کشمش خاني هم جوړیږي.
بنوالۍ پروژې په بغلان او کندوز ولایتونو کې نږدې زر هغه د خانان چې د انګورو کښت لري یا باغونه لري هغه ته د مختلفه طریقه د وچولو دوی ته زده کړې ورکړي، او د دې تر څنګ نونس باب کشمش خانی چې هغه د بڼوالۍ او مالداری پروګرام لخوا نه په دې زون کې یعنی بغلان او کندوز کې فعال دي جوړېدو کې دي.
ښاغلی ملاخیل وایي دا چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې ډېر باغونه شته هڅه کوي چې بزګرو ته د باغداري په برخه کې ښه روزنه ورکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر سره ډډ اور بدلیږي. یو امریکایي ډالر د شپږ افغاني، یو نوی پوله، یو ایرو دوه افغاني، یو انګلیسي پوند اون نوی افغاني، یو پنځوس پوله، یو سعودي ریال شپږ افغاني، یو پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومان اتلس افغاني، یو شل پوله، او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه دولس افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له سباون کاکړ څخه واوریدل. اوس به هم د افغانستان پر بیلابیل مسایلو باندې د کابل چاپ ته نننیو ورځپاڼو یو شمېر مقالې درته خبرې کو چې زموږ همکار له کابل څخه جوړ کړې دي. البته دغه مسله به وروسته راسي او تاسو دې ته بولم چې تاسو کولی شئ چې زموږ په نننۍ خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم واورئ چې یو ازادي اوریدونکو دي چې په دې کې تاسو خپلو دوستانو ژغیز پیغامونه چې موږ ته مدونه په ترس کې راستولې دي اوریدلای سي پر بیلابیل ستونزو باندې، او وروسته به د انصاف په لټه کې پروګرام واوري. خو اوس هم د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو غټ ټکي زموږ د همکار څخه واوري.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د غزنی له زندانه د سلګونو زندانیانو تیښتې او په دې اړه د امنیتي ځواکونو بې غوري ته ځانګړې کړې دي. انصار خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د غزنی پولیس پر زندان له حملې څخه خبر وو. په مطلب کې پولیسي جرګه کې د غزنی د استازو په حواله لیکل شوي چې د غزنی د ملي امنیت ریاست پر زندان له حملې څخه خبر وو او پولیسو ته یې هم احوال ورکړی وو. د مطلب لیکوال ویلي چې د غزنی له زندانه یوه ورځ مخکې اتلس خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي او د حملې په مخنیوي کې د غزنی امنی قمندان او پولیسو بېغوري کړې ده. د غزنی زندان مرموز ماتېدل د حکومت د کمزورۍ بل ثبوت دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د غزنی په منځ کې د طالبانو لخوا داسې عملیات لویه پیښه ده او په دې اړه د چارواکو توجیهات هم خطرناکه خبره کېدلی شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د غزنی چارواکي د دې لپاره چې د دې پیښې ارزښت کم کړي وایي چې خطرناک زندانیان یې له زندانه ویستلي، خو د لیکوال په باور دا د غزنی د چارواکو لویه غلطي او د حکومت کمزوري ده. سرخط ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې د غزنی زندان څنګه مات شو. په مطلب کې راغلی چې د غزنی پخوانی والی موسی خان اکبرزاده طالبانو ته ډاډ ورکړی و چې زندانیان به یې بګرام ته نه لیږل کیږي او په خامه پلمه بله زندانه خوشي کیږي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د تخار ولایت اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي پخوانی سرتیری دی او څلور کاله مخکې د ماین په چاودنه کې معلول شوی، خو اوس چې سرپناه نه لري حکومت ورته یوه نمره ځمکه نه ورکوي.
زه خال محمد من تخار ولایت نه ولسوالی خجغان زه یو سرتیرم و دفاع وزارت کې درې کاله وظیفه اجرا کړې د هلمند کې 215 قلوردی کې.
مشکل هم څه ده؟
مشکل هم دغه ده کنه دولت ماته وده کړې د کور خاطر یو نمره زمین کو ورکیوم و سم ورکړې نه ده شپږ میاشتې کېږي.
یعنی تاسو ته ځمکه درکوله وعده کړې چې ځمکه درکې؟
وکنه و سم راکړې نه ده کنه شپږ میاشتې کېږي. زموږ کار د شهروالي کې بند ده و سم
د تخار ولایت شهروالي کې.
تخار ولایت کې و سم راکړې نه ده ماته 12 میاشتې کې 2 اوس تخار د خوجر د 2 لار ده درې دفعه لاړم تخار ته یو ګاډې 2000 کرایې دربار اخلم بیا زمون هلته ماته وایي کې یو ورځ ماته وړې کې واله نسته یو ورځ وړې کې زمین دولت نسته تاسو کور خفاتر زمون ورکوم اوس نسته دغه مشکلات تاسو
یعنی وای وای یو ورځ وای والی نشته او یو ورځ وای شاروال نشته تاسو ځمکه نه درکې اسنادم څنګه دی اسناد لري؟
وکنه اسناد لرم وزارت د پر ریاست مایبین مکتب ورکړی دی ارګنای محل ته ارګنای محل ماته مکتب ورکړی دی کې مقام ولایت ته مقام ولایت کا راوړی ما زما کارنه ولایت نه ریاست شهروال تر لاله دا زین زما کارنه دا زی فات سو وس زما یو مشکل دار کنه زمين د کنه وس ماته یو نمره زمين راکه بیا زما مشکل خلاصيږي.
نو وزارت دفاع ته تاسو مراجعه نه کړی؟ وزارت دفاع تاسو ته وایي
نہ کنه وزارت دفاع اوس کابل کا دلته یو ممندګی د چمسر دغه مراجعه کې هغه وایي چې زما مسولیت نه دغه وزارت دفاع ده. وزارت دفاع کې یو همدغه څه یو مکتب ورکلی او دنه مال تک ورګنه مال مقام ولایت ورکلی وو کابل کې دغه دل لار ده زه دومره فیصله نه لرم الته مراجعه وکم.
نو ستاسو غوښتنه څه ده؟
زه غوښتنه ده یلمان د مختنم زما ده لکه زما یو نمره زمين به وده کړې د زمين زما غوښتنه ده نور مشکل نه لرم.
دا تاسو چې شهروالي ته لاړی چا شهروالي کې کوم مقام او کوم دفتر تاسو ته جواب درکو چې شهروال نشته ولایت کې څنګه دا مسله که د سوازی وای؟
اول ته والا سرپرست د اوس نوی والی تعین شوی دی، نه ده شهر والی یو ورځ لاړم او سرپرست تعین کړی دی، خپله لاړ کابل ته تللی دی. ما ته زل چا کې یو ورځ وایي کې زمون نشته دولت، یو ورځ وایي کې شهر والی نشته، یو ورځ ما ته وویل کې
والی څوک وایي همدا خبره څوک کوي، کوم مدیریت دی کوم ځای دی؟
زه نه پوهېږم که زه سترګې نه لرم پېژنم هغه څوک ده. د شهر والی به یو اتاق کې ناسته، ما ته یو نفر وایي دغه اتاق د شهر والی ده،
ٹپی شو
ماشمان لارم پلار سر ناست
حکومت تنخواہ در کئی
وہ کر زما ماشین ورکی اس دول ذرا دیا اللہ ذرا معاش ورکی شل نیم ذرا معاشو اس دیا اللہ نیم ذرا معاش ما ترکی اس مشکل دا دا کنه یو نمبر زمین دا کنه
یعنی یو نمبر زما کا وخت چ کور پک آباد کی
او خیر زی غالم زان ته جوړ کوم اس زما دا خدمت پاره وطن دا خدمت پاره کلاس پر لاس ورکړی مستر گنو صفه خنص ته خپل قضاوات تر گنو صفه خنص ته د زندګی نه دا اوس خزلارم معاشمن لارم او غالم زان ته یو خپل مشکل وزارت دفان مشکل ارگنائی مال نہ مشکل کور زمین دولت دل کا نستا وہی ماتا چار وال زمین دولت نستا زما مکتب ته همدغه کل کوه ولې کنه کومه د زمين د تاسو ورته کومه د والد ته پوښتنه کی
مونږ د غستون زه د تخار ولایت له خاروال عزیز رحمان مقصودی سره تر حق را
په خوشینی سره چې د تعلقان او خاروالې افراد ته د زمکی لپاره یا هغو کسان ته چې شهید شوی یا معلول شوی دی او دا یوې نمرې زمکی مستحق دی، متاسفانه چې د تعلقان او خاروالې د زمکه په اختیار کې نه لري او دغه پروژه چې د زمکی د توزیع لپاره وي او دغه کسان ته ورکړل شي د تعلقان او خاروالې نه لري او په خار کې هم زمکه نه لرو. په خوشینی سره چې دا یو جدي مسله ده، هغه مکتوبونه چې موږ ته راځي او وایي و نمرز مکه دغه معلول ته ورکړی یا دغه شهید وارث ته دی ورکړل شي، موږ بیرته ولایت ته دغه مکتوب په جواب کې لیکو چې موږ دلته زمکه نه لرو او د ولایت مقام یا اړوند ادارې دی پولیس یا که امنیت دی یا اردو دوی کولی شي لا بلې لارې دی چاره وکړي یا دی پیسې ورکړي یا دی کوم بل کار وکړي. د دې لپاره له سو کلونو را پدې خو کوم مکتوبونه چې راسي موږ یې جواب لیکو، متاسفانه چې موږ یو نوم رسمکه هم نه لرو چې پر دغه مستحقو کسانو باندې و بشو کوم چې د هیواد لپاره یې ځانونه قرباني کړي یا یې پخا او لاس مایوب شوی دی. موږ په خوشنۍ سره چې دوی تاز مکه نه لرو د تعلقانو خاروالۍ لا دې ستونزې سره مخ ده، په وار وار سره جلسی شوی خار د شمال په لور پراخیږي، لومړنی پړاونه یې پلی شوی چې موږ وشو کړای چې هغه ولسی لال مزمکه چې شاړه ده دولت ته انتقال کړو چې سناسه د داراس موضوعات جواب ورکون کی وي او په خار کې به سرپناه کسانو ته جواب ورکون کی وي چې تر اوسه دغه پروګرام نه دی عملی شوی. خو که په نږدې راتلونکي کې موږ وکړای شو د خار جوړونې وسرت سره د ستونزه واره کړو، نو ان شاء الله دغه کسانو ته ځمکه ورکولی شو. نو په خوا تر دې کوم مکتوبونه چې راغلي موږ لیکلي چې ځمکه نه لرو، نو اړوند وزارتونه یې یا پیسې ورکوي یا ځمکه، خو موږ ته مشکل کار دی. موږ بیا هم هڅه کوو چې نور دوی ته ځواب ونه وایو، سرګردانه یې نه کړو، که څو وکړای شو چې حق حقدار ته ورسوو.
لکه څنګه چې تاسو موویل چې د کسانو ځانونه د وطن او خلکو نه قربان کړي او یا د بدن غړي د وظیفې په وخت کې له لاسه ورکړي دي، نو تاسو دوی ته کوم ښه پیغام لرئ چې هغوی دې دې ته هیله من شي چې د دوی دا ستونزه به حل شي؟
طبعاً گفتم پیشتر ذکر کردم که ما
مخکې هم وویل چې د حکومت د پالیسۍ له مخې زراعتي ځمکې د استوګنې په سیمو نشي بدلېدلی، نو تعلقان ښار هم ډېر زراعتي دی او د ښار شاوخوا شنې ځمکې دي، یوازې د ښار د ختیځ په استثنا چې للمي ځمکې دي. موږ د 1499 کال په وروستیو په دوو برخو کې یو سروي وکړه. 803 جریبه دولتي ځمکه او 360 جریبه شخصي ځمکه به چې د سروي له مخې به یې دولت ته انتقال او استملاک کړو. دغه پروسه بشپړېږي، ډیزاین او سروي اخلاص شوي د ښار جوړولو وزارت کې ده. البته موږ په نظر کې لرو چې دغو کسانو ته چې معلول او معیوب دي او مستحق دي ځمکې ورکړو.
مکاتبش دا با مرکز خون شده و از طریق عروضی زمین
تر دیده. من تاسو کم کارونه کردی دی چه دغه معلولین تزمکی ویشه یا دا اغزمک زنگره که چه دودوی دا پارا باید وار کرل چی؟
انشالله دا ته مراحل کیږي. څو ورځې مخکې مو هم د ښار جوړولو له وزیر سره خبرې کړې. دغه ستونزه به ډیر ژر حل شي.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره د شنبې او یکشنبې په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0298290020.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو یو بل خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. ستاسو د خوشی په هیله د دې اونۍ را رسیدلې پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو مشتراستولی دي. لومړی به د هغه دوست خبرې واورو چې د پکتیا د زرمت ولسوالۍ څخه موږ ته پیغام پریشي او له اړوندو مسؤلینو غواړي چې د دې ولسوالۍ سړک ورته پوخ کړي. د ده او نورو دوستانو غوښتنې او ستونزې به پخپله
سړک پوخ نه کړو پشي په یو نوم بل نوم باندې راځي سړک ټولې هغه جمعه خان امدر خوړي. موږ دوه ورځې نه غوښتنه ده چې دا کار ونه کړي او موږ ته په تر د سړک راته پوښتنه کوي. موږ ډېر ستونزې سره مخامخ
یو. السلام علیکم. د سفارت څخه مظلوم در یو خبره کوم وګوره چې دغه داسپه ساتر دغه ځای پورې رسېدلی دي چې د دولت سړي سره سړې خبرې چې کوي د زموږ ښاروالانو مامورین چې دي یا ور د خلکو ته پر یوه دوکان 5000 کلداري یا پر سره باندې کوم د کوپی واسي بعد لاغه چې درې خطاره پر تیروي بیا در څه کوي یا کار نه پرېږي بل پلا بیا ځي چې دا تقریبا وسل سره مسره جوړولی شي نه کور جوړولی شي او دولت کوم ځکه ګر سره نه دی د وطن خلکو تر هغه ساته پورې دعوه کوي به شي تر دې د وتر داسته پورې څوک زما ودو څوک د زما طرف دی دوی څوک نه لري جوړولی شي نه سره جوړولی شي نه کار کولی شي ما پیغام لا
شرکی ځانونه. السلام علیکم. زه نور هغه د خانوشین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د ناوی سړک چې روان شوی د ازادۍ د ولسوالۍ پرې دا دغه رقم خراب دي شهر کډه کې مستر ولې چې بنجري نقطه دی وایي چې موږ دغه پیغام را تنه شر کې خپل وایي چې دا سړک ته جوړ کې.
بل السلام علیکم. عبد الله جان د هلمند ولایت د دریشور سوالاینه زمونږه په پوسټو باندې روزمره جنګونه دي. زمونږ پوسټو ته روزمره راکټې او انونه راغورځي. مونږه 300 متر 100 متر په فاصله کې څنګه دای سره د تمربند بکرار یو مونږ ډیر سره پازه جوړه او شپه باندې زمونږه د ځوانان شهیدانی دي. دا یتیمان پاتې کیږي. دا خزي کندي دي. په هلمندوالو بس خو ډېر زیات دی. هلمندوال خلک ډېر زیات دي چې کوم شهیدان شي یا زخمیان شي د هغه په ځای باندې نور راولي خوتی کړي. نو زمونږ د وزارت نه دا خواهش ده چې مونږ ته دې داسې امنیت راولي چې په ټول هلمند ولایت کې یو ټکم دي لکه نور ولایتونو کې څنګه باندې شپه او ورځ دلته شهیدان شپه او ورځ دلته جنګونه دلته شپه او ورځ دولت نه ډیر خوشاله یم. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولایت
چکر لپاره نه تاسو ته اړیکه کوم. زمونږ په وطن کې د شاخور شوی ورور د کور نه را ځوانانو باسي $300 ورکوي په زور باندې ولي ځان سره او طالبانو سره جنګي قومي خلک وژني. ورور حکومت دې په پلټنه وکړي.
السلام علیکم. زه د فراه د ولایت خبرې کوم. یو شپږ پنځه دی د فراه درو د ولسوالۍ د دولت ازاد حقیقې څخه راغلی دي. دغه فایل ډېر څه داسونه یې وتړل دي چې سبا ورځ خیانت کوي هلته پیسې وړي
مهینو نه پټوي.
بسم الله جان د هلمند ولایت څخه چې سره په تماس کې یم. نور ورځ موږ یوازینې هیله او هر زو دغه ده چې دا خپل کوم ځای چې څوک مثلا چې په ځان د فار پیدا کی ان دې ځان ته کار دی نه مسایدي چې هغه شوبې ته دی ورسي چې شوبې ته دی پیسې ورنه کی یا هغه شوبې ته دی کوم وي بوست نن لا ته بارا نن لا ته بارا سي چې پاکستان یې یو بل یا خپل خو پس د زورو باندې سلکی دا خپل شی مې په سره کم سي هم بیا دوه ساعت دی دوه ساعت دی ورځې درې ورځې دی خالي پیژن په شوبې کې انتظار کی ورته کوم ځای وظیفه پیدا کوي یا سره کوم کېږي دوی خپل دروازه وتړي ورځي لار شي نن چې لار شي بس پر دې سره کوم دي سبا راسي یا چې ورته سبا بیا دی وایي چې پیښه نه کړو ورته بل کار دی نه کېږي دا اوس زه د توام چې مور منځري نه ستولې دا تقریبا یو نه شي په لاس مور پر کور باندې به کار نه شي ورته چې کوي نه خدا شي نه کېږي دا مور اواز به تلور رسنی پر ورسي په خدا چې به خو زه غته ورولې او بارنو غشتري کې دا فلسوف غشتره پیل چای نه کوي معنا او انت چې د دې د وته غشتې مور د خلکو سره همکارې مجداري په ساتو کړنې داري په ساتو پر نبل نبل خا دا غشتو نه دي دا غشتہ دا غ معاملہ ده. نو هله د چمر په غال سات ګرور تو جوس په وانړي منن
مدا غوانه خو یو د تاریخ ثلاث نه شخص تلای ولی کچ اکبر دوی خپل دي چې دوی خپل ایرانی شي نو د بل کچ اکبر خو دلته نه دا وسه کېږي نه د خارج سره غلی دي نو خدغه د افغانستان خلک کچ اکبر هم دي او بل د تاریخ ټول په افغانستان کې مصرفيږي ته خارج ته ورکیږي په خارج کې چورکیږي په خارج کې ګټه دی پورته کوي نو آیا د تاریخ ګټه دی وړي خارج ته اړي او دته بیا ناره ولی وایي چې دا د باندې شي
اورورا زدا هلمند ولایت خبره کونه مزل ول سوالې درخنه ول سینه څخه د دغه البکانو دغه ملکانو څو مفصل کتا کده مګر در بازار کړو اوالی نو اله د چلوړ مقامات دې خبره ورسې په دې از خدای دغه ملکانو دغه زورواکانو لاچ د وطن او کازي دا وطن در بازار دغه زورواکانو دغه ملکانو کړی دي په وطن کې دا دی او د مریض وی سلام کوي دا طالبان چې پیدا کیږي په دغه کې چې مریض دا دی وی سلام کوي هغه دې د طالبانو په لیک کې د دې دی دی دا ملکانو دا خیلان چې ورک نه کوي د وطن سي الله خوانه ونه کوي په دې وطن کې امنیت نه راځي نه دا وطن پر مخ ځي نه د دولت پر مخ ځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر محمد ساکب د نادری ول سوالی څخه د هلمند ولایت د نادری ول سوالی په کر شو اوسلم. موږ په خو کې مشکل ده چې دا موږ د کلی ماشومان ټول د تعلیم او د تربیه لویان سو موږ له سب څخه دا وشتن لرو چې موږ په کلی کې د مکاتبو لږ څه کوشش وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مطلب اشرم د فټالد مرکز دې ظلمت رسولین تاسو سره تماس کیمه لمګه ل نصرت ارسلانه د غښتنه د شیمه د ظلمت رسولین کله زادې اردو د پیسه شا کتر او زی کجن کې اوس یا ته شیمه د ځوانان طبقه ډیر په تنګي شه حق ځوانان چې ډیر پرې شي په توای تاسو د شګګری تاسو طالبان تاسو مرستې سره کوي تاسو چور کې موږ مجبور نه غو حکومت دا حکومت موږ دې جرم نه لرو او موږ ځوانان ډیر پټان دي نشي دربې موږ له نسل سره دا وختونه دا چې دا اصلاح کی ولې کارو نسته مجدور نسته په کوټه کې په دې فاطمه بجې شتي راوځي څو پلاس ورس دربې وایي د کور نه راوځو فاطمه مجې ډیر څه سره دې یو څه بجې مجې دې خپل قرارګا ته بیا موږ راوځو وګورو کوم ځلونه پنځسي لزونه تورې ونې چاچې لزونه ځلو تور ده چې اصلاح کوي چې دا اردو اصلاح دي چې اردو دې څنګه هغه سره څنګه چې هغه ګیرې چې افسنه طریقه باندې برابرې خو دې مسلمان دې موږ مسلمان یا کوی ته چې ګیره وخی و به تر مون زادت چې دې به کافر شو دا سره مسلمان دې دا سره حکومت ده
غلی زمادا پیغام دی ورو چې د افغانستان حکومت باید د طالبانو سره د صلح خبري وکړي او د صلح خبري خو لا خیر دی وربن باندې د کوشش وکړي چې ولا جنگونه به خیزت شوی دی جنگ سره به خیر هم سیمانه ډیر په ځاب کې شخصیانه کې درمیان جنگونه به خیزت شوی دی والسلام
السلام علیکم امید پارکین دی لغمان ولایت صالح الینګار کاریا څنګه نن تاسو سره تماس کیم او زما دا غږ لول په چارواکو ته ورسه لوی اختر روان ده بیا به تجاران او دغه واړه تجاران به تمانچه پلاستیکی دغه پټاکی شان را دیږي بیا به یو سل صالح ریس رسپانس مسمن موږ بیا د سترګو د میدان ته مشکلات پیدا کیږي جدن وختن می دغه د افغانستان د چارواکو نه اختر روان ده دغه پلاستیکی تمانچه او پټاکی مخاوني فکر مشکل به نور هم زیات کړي او مسمن به حساب سترګنی وي او چې یو څه خرابې چا وبل چې خرابې او مننه کوم دیو سلام
وعلی السلام علیکم دا کرما کاوري وروره زه د افغانستان خبرې کوم او د افغانستان حکومت چې وایي چې د اهل خلک به اهل کار ته وسپارل شي او نهاد به بس ایسته شي اوس هغه اهل کار خلک چې هغه ټول دکاني موټرواني ته ناست دي هغه غلط شر په ساد یا ټول په سرحدو کې ولاړ دي تاسو ورته د دینه پوښتنه کړې ده کنه چې یو کنده کوم ځای ته ځي دغه مشر بدلیږي هغه کشري غلې ټول دي د پاتې کیږي هغه ته په سات رکیږي هلته رشوت رکیږي هلته عدالت راځي خو نه راځي باید دا داسې کار وشي چې د لوی سرحدي کوم ځای سرحدونه دي لکه تورخم لکه د سنور بندرونه چې دا کوم کنده کې الهوا د دې ځای مکمل بدلیږي تورغونډي ته تورغونډي راوړي دلته دا په دې رقم باندې کې چې یو مشر بدل شي او نور ماغه پاتې او ماغه درکه او ماغه خارکی دی په چاینا چې شه جوړ شو
ګرانه دوسته دا د تاسو پیغام مخبور کړ دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او فقط تاسو رسیدلې شکایتونه خبرو ترڅو مسولینو ته ورسیږي زموږ ځینې دوستانو بیا د دې ډول شکایتونو ترڅنګ د افغانستان ولسی جرګې او یا حکومت ته وړاندیزونه هم ورکړي دي چې ځینې د ژغ د ناسم کیفیت له کبله نسخ خبرولای خو هغه برخې چې د پویدو ور دي تاسو سره شریکوم
السلام علیکم شاه جهان مجاهد د تګاول سوالې د اقتصاد ولایت نه خاطرم زما نظر د ولسی جرګې د کار په مورز باندې چې شروع په کار وکړل او د خبرې ترنا مثال اوریدل کیږي چې امنیت خراب دی یا امنیت دولت د امنیت نه سي یا مسولین د امنیتي مسولین استجواب کیږي ولسی جرګې ته زما خواهش د ولسی جرګې نه دا دی چې ګوري چې تاسو خود امنیت لپاره خبره کوي خبره باید دشي وکړي چې بنیادی خبره یې چې هغه بنیادی خبره دا ده چې په مورد د سورې باید یو قاطعانه یو د جامع پیشنهاد دولت وړاندې کړي چې په افغانستان کې باید سوله راشي او که تاسو دغه پیشنهاد ورکړي چې تاسو مثال جنگ وکړي د جنگ لارې په افغانستان کې امنیت راولي ولسوالۍ کې جنگ وکړي او عملیات وکړي دا وکړي او هغه وکړي ګوري دا تجربه د افغانستان خلک باید ټول واخلي او غوښتي به چې د ژوند د لارې په افغانستان کې هیڅ کلم صلح نه راځي هیڅ کلم امنیت نه راځي خو هغه د اول مالن عملیات تشویل دل چې په فعالیت یو خل څه لا سره ولا حالات دې امغه حالات دې ګوري زما پایس د ورسی جرګې د نمائندګانو کا واقعي غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي دوی باید د یوزانی او قاتیانه په پیشنهاد دولت تورنګ کی چې په افغانستان کې د صلح په اړه کې کار وشي وسلام
السلام علیکم یا سلام وکړم له غوښتنه مې زده چې دا وسلی نامنی او ازې په دولتي سربازانو باندې نه خلیږي باید ولسته سره هماهنګي ولري او د دوی په وینا دوی وایي چې خارجي او ورپکې دوی سره ملګری دي نو آیا افغانان خو خپل خاورې چې خپل خاورې له دفاع وکړي نه د اردو ملي اردو مسؤلیت نه دی نو باید ټول خامخنګي کې وسلام
محترم اورور پرشتي هم د هرې ټولنې د حسیني او جوړښت لپاره که هغه پاره برخه کوي که امنیت وي که اقتصاد وي که پوهنه او هر بل برخه چې د حکومت د هڅو ترڅنګ د خلکو همکاري ډیره اړینه ده او دواړه هم ملت او هم حکومت باید یو د بل ترڅنګ د خپل هیواد د پرمختګ لپاره مټې راونغړي. نو په دې هیله چې همداسې ورځې راسي او یوه با امنه ټولنه ولرو دا خبرونه هم دلته پای ته رسوم. د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیرې اعلانوو درسره ویلې کوي او موږ ته زنګ ووهئ خپلې ستونزې راسره شریکې کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.